هم رضوان مراد باشین. مراد صاحب خوش آمدید.
ډیر زیاته مننه ستار فروخ دوستانو د ازادي رادیو دای او سات خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کی. افغانستان د ملي امنیت شورا وی په غزنی کې د امنیتی وضعیت د مهارولو او د دولت د وسلوالو مخالفانو د زپل لپاره ډیر شر اقدام کیږي. په پاریس کې پرون د لومړۍ نړیوالې جګړې د پاترسیدو د سلم کلیزی مراسم وو. په دې مراسمو کې د نړۍ ګڼ شمېر مشرانو ګډون کړی او په دې اړه هم په همدې خبرونه کې اوریدل شي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. زلمه خلیل زاد وی سولې ته د رسیدو لپاره ټولې خواوې سره نږدې شوې دي او د هیله مند دی چې ډیر ژر به په افغانستان کې سوله راشي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وی په غزنی ولایت کې د امنیو د قرارولو لپاره جدي تدابیر نیول شوې دي او په غزې تراړه کې پرون په تازه تاوتریخوالي کې لږ تر لږه و فلسطینیان او یو اسرائیلی وشل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې سولې ته د رسیدو لپاره ټولې خواوې سره نږدې شوي او تمه ده چې ژر سولې ته ورسیږو. ښاغلي خلیلزاد پرون دا خبره د جمعیت اسلامي ګوند له اجرایي رئیس عطا محمد نور سره په لیدنه کې کړې ده. زلمی خلیلزاد ویلي چې د سولې د پروسې لپاره د کار کولو په هدف باید یو ټول منونکې او واکمن ډله رامنځته شي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي لیدې مخکې وړمه شپه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. ښاغلی خلیلزاد د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي په توګه ګمارل کېدو وروسته د دوهم ځل لپاره له افغانستان کتنه کوي او د سولې په اړه بحثونه مخته وړي. نوموړي ویلي دي چې د کابل، اسلام آباد، دوحې او متحده عربي اماراتو ته بیا هم سفرونه وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وی په غزنی ولایت کې د امنیو د قرارولو لپاره جدي تدابیر نیول شوې دي. د دې شورا ویان طارق آریان پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې دفاع وزارت ته امر شوی دی چې په غزنی کې مزکني او له قاتم ملاتړ سره په همغږۍ هوایي بریدونه وکړي.
امنیت غزنی په صورت جدي زیر تعقیب است. به وزارت دفاع ملی را در این مورد هدایات صادر شده برشان و اقدامات میشه و انشاءالله دشمن سرکوب میشه.
د غزنی امنیتی چارواکو تایید کړی دی چې په جاغوري ولسوالۍ کې د یکشنبه په شپه د طالبانو په برید کې 10 افغان کمانډو سرتیری او 15 ملکی وګړي وشل شوي دي. د غزنی د خلکو استازیو پرون په همدې ارتباط د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره لیدلی او خپل اندېښنې ورسره شریکې کړې دي. د زعفرانو د ګل څلورمه جشنواره پرون په هرات کې جوړ شو. د هرات ولایت د کرنې ریاست چارواکو ویل دا جشنواره د زعفران لپاره د بازار موندنې او د زعفران کرونکو خواریو ته د درناوي په خاطر جوړه شوې ده. د هرات د کرنې چارو عامر بشیر احمد سمدی ازادي راډیو ته ویل چې په دې جشنواره کې زعفران د کر او تولید درویشت غرفې خودل شوې دي. سکال با په هرات کې شاوخوا 2 لس ټنه زعفران تولید شي. په هرات ولایت کې په څه باندې 6000 هکټار مځکه زعفران کرل شوی چې 2 لس زره کورنۍ پرې کار کوي. د چارواکو په خبره کې څه هم د ایراني زعفرانو وارداتو په دننه هیواد کې د زعفرانو زیات کښت د افغاني زعفرانو قیمت 50% کې کم کړی خو بیا هم افغاني زعفران په نړۍ کې په لومړۍ درجه کې دي. سکل د افغاني زعفرانو یو کیلو په 50 زره افغانۍ خرڅیږي. په غزې تراړه کې په تازه تاوتریخوالي کې پرون و فلسطینیان او یو اسرائیلی وژل شوي دي. د اسرائیل پوځ ویلي دي چې د دوی یو سرتیری پرون د غزې په جنوب ختیځ کې له فلسطینیانو سره په نښته کې وژل شوی او یو بل ټپي دی. فلسطینی مقامات ویلي چې په پرونیو شخړو کې د حماس ډلې د پوځي څانګې عزالدین القسام د یو قومندان په ګډون و فلسطینیان وژل شوي دي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې حماس او اسرائیل د اوربن په اړه په غیر رسمي خبرو کې پرمختګ کړی دی. د اسرائیل حکومت تیرونه قطر ته اجازه ورکړه چې حماس ډلې ته 15 میلیونه ډالر انتقال کړي او په بدل کې حماس په غزې تراړه کې د 2 اونیو راهیسې روانې مظاهرې کمې کړې. خو د اسرائیلي ځواکونو او د حماس د جنګیالیو ترمنځ د پرونۍ نښتې سبب معلوم نه دی. د سوری د کوردانو دیموکراتیک ځواک چې د امریکا لوري املاتړ کیږي وایي له عراق سره په پوله د اسلامي دولت ډلې یادایش د ورستی مرکز پر ضد مزکنی عملیات کوي. تیره میاشت د عملیات پلان خو وروسته له هغې بند شول چې ترکیې د سوریې په شمال کې د هوان بریدونه وکړل. د سوریې دیموکراتیک ځواک چې سرلاري کوردان دي وایي په دیر زور سیمه کې دوی مزکنی عملیات د ځواک له مشرانو او نړیوال ائتلاف سره د جدي اړیکو پر بنا پیل کړي چې هدف یې له ترکیې سره په پوله کې د شته کړکیچ ختمول دي. که څه هم د داعش پر ضد د سوریې او عراق له پولو سره نږدې مزکنی عملیات بند شوي وو خو په دیر زور سیمه کې د نړیوال ائتلاف هوایي بریدونه دوام لري. او د ایران د سوکالۍ او ټولنیزو تأمیناتو مخکینی وزیر د مالی درغلیو په تور نیول شوی دی. ایرنا خبری اژانس پرون خبر ورکړ چې پرویز کاظمی د نومبر په 9مه اوین زندان ته انتقال شوی دی. کاظمی یو کال د محمود احمد نژاد په کابینه کې وزیر وو او له وزارت وروسته د هغه له منتقدانو څخه و. د ایران په بانکي سکتور کې هم دنده ترسره کړې ده. تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ریچ په منځني څپې 2200 شپږ نوې پټول افغانستان کې خبريږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په غزنی کې د امنیت د کنټرول او دغه ته د دولت د وسلواله مخالفانو د ځپلو لپاره ډیر ژر اقدامات کوي.
عملیات کماندو، عملیات زمینی و در این حال در هماهنگی با وزارت محترم دفاع و حمایت قاطع جرأت میگیره تا اینکه دشمن سرکوب بشه.
د 1999 لمریز کال د بودیجې سند پرون مشرانو جرګې ته وسپارل شو. دا موضوع هم تعقیبوو. د نړۍ مطبوعات هم لولو. د لومړۍ نړیوال جګړې د پای ته رسیدو د سلمې کلیزې مراسم پرون په فرانسه کې ترسره شول. د نړۍ د شاوخوا اویا هیوادونو مشرانو پکې ګډون درلود. د دې خبرونې په جریان کې د غراس د افغانستان د هوایي چلن د ادارې د نویو پرمختګونو په اړه هم اورئ. د خبرونې دوهمه برخه بیا دوونیزو پروګرامونو ته د ورکشو وزنو د لټون او انصاف په لټه کې ته ځانګړې شوې ده.
زموږ دغه 12 کال زحمت کې خطر لاړ شي. 12 کاله باندې موږ تحصیل وکړو بیا دی ونه شو کولی په 4 کالو کې موږ شهادت نامې راکړي.
سیزم غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام 3.15 صپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وی د غزنی ولایت د ورستیو نه امنیو لپاره تدابیر نیول شوی دی او افغان پوځیان بشر د وسلوالو د لمنځوړلو لپاره عملیات وکړي. خاغلی محب پرون په همدې ارتباط پولیسي جرګه کې د غزنی له استاد یو سره ولیدل. د غزنی امنیتي چارواکي ته دوی چې په جاغوري ورسوالۍ کې د یک شنبه په شپه 10 افغان کمانډو سرتیری او 15 ملکی وګړي د طالبانو په بریدونو کې وشل شوی دی. سفیر الله ستنګزی د دې موضوع جزئیات وړاندې کوي.
د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې د 10 افغان کمانډو سرتیرو تر وژل کېدو وروسته افغان حکومت وایي چې د وسلوالو مخالفینو د لمنځه وړلو لپاره به ژر عملیات وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې د طالبانو د دې برید او نورو امنیتي ننګونو په ارتباط له غزنی ولایته د ولسي جرګې له ځینو غړیو سره خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا ویاند طارق آرین پرون شپه ازادي راډیو ته وویل د افغانستان دفاع وزارت ته امر شوی او افغان پوځیان به ژر وسلوال مخالفین وځپي.
در صورتي کې مشاور صاحب امنیت ملي امرای وکلای محترم مجلس از غزنی داشتند.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار خغلی محب د غزنی ولایت له وکیلانو سره په لیدنه کې ډاډ ورکړ چی په غزنی کې به افغان کمانډوز وکونه پلی عملیات وکړي او هم به دفاع وزارت او قاتې ملاتړ ماموریت په همغږي سره د غزنی په ناامن سیمو کې هوایی عملیات وکړي سو دښمن وزپل شي او برته سیمه امن شي. خغلی آریان ویل د غزنی استادیو په دلیدنه کې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وغوښتل چې د غزنی د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره لازمه توجه وشي. ملي دفاع وزارت لا تر اوسه رسمن د افغان کمانډو سرتیرو د وژل کېدو د خبر پاړه څه نه دی ویلي. خپلواکو سرچینو هم له دې چې په غزنی کې ټلیفوني شبکې سم کار نه ورکوي د افغان کمانډوز وکونو او ملکیانو د مرګ ژوبلې پاړه تبصره نه ده کړې. خو طالب ویاند ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې ادعا کړې چې وسلوالو په غزنی کې 22 افغان کمانډو کمانډو سرتیری وژلی. د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې لشاوخوا یوې اونۍ د طالبانو بریدونه دوام لري. غزنی د افغانستان د مرکز کابل او جنوبي ولایتونو ترمنځ پروت ستراتیژیک ولایت دی چې څو واره په بیلابیلو سیمو کې وسلوالو مخالفینو بریدونه کړي. سږ کال د اگست په 10مه وسلوالو طالبانو د غزنی ښار د نیولو هڅه وکړه چې له څو ورځې خونړۍ جګړې او دواړو لوریو او ملکیانو ته تر درنې مرګوب لورسته بلاخره افغان پوځیانو وسلوال طالبان له ښاره وایستل.
د سفیر الله ستانکزی په راپور کې مو وردل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د غزنی د امنیتي وضعیت د ټینګښت لپاره اقدامات کوي. بل لور ته تیر شپه وسلوالو طالبانو په فراخر پراخ بریدونه کړي دي. دواړه خواو ته ګڼ شمېر درنه مرګ ژوبله هم اوخته ده او که څه هم اوس جګړه درېدلې ده خو ویل کېږي چې لا هم د ښار وضعیت د اندېښنې وړ دی. همدا شېبه له فراخر څخه زموږ همکار احمد شاه فطرت را سره د تلیفون په لیکه کې دی. فطرت صاحب، سهار په خیر. تیر شپه د فرا شاوخوا سیمو کې یا د ښار په څنډو کې جګړه شوې ده، په دې اړه معلومات څه دي؟
ستاسو اوریدونکو ساري هم په خیر. تیر شپه وسلوال طالبانو پراخ بریدونه د فرا د ښار پر دوو خواو، یعنی هم پر لویدیز باندې او هم پر ختیځ برخه باندې وکړه چې د لویدیز خواته چې د امنیت قومندانۍ او د فرا مرکزي محبس پروت دی، دې خواته پرمختګ هم وکړ او د ښار ته دننه تو، یعنی د ښار څلورمې نایې پورې وسلوال طالبان ورسېدل او جګړې د یوولس بجو په شاوخوا کې ډېر شدت درلود چې اکثره کسانو خپل کورونه هم پریښي د فرا په دې څنډه کې. خو افغان چارواکو چې ما نن سهار ورسره خبرې وکړې دي وایي چې د کوماندو ځواکونه او نور ځواکونه په مداخلې سره جګړې برته په شا سره ده او په دې جګړې کې د فرا د والي وای ناصر مهری وایي چې تر اوسه پورې د لس په شاوخوا کې د پولیسو د وژل کېدو خبر ورکول شوی چې دا کسان په یو امنیتي پوسټ کې چې همدا کمربندی پوسته و د ښار په څنډه کې هغه پوسته هم سرخط کړی او هغه هم نیول شوی ده. هلته وژل شوی دی وایي چې وسلوال طالبان ته هم مجبوب راوړتي ارقام یې په لاس کې نسته. اوس هم د فرا په 3000 کیلومتر کې وسلوال طالبان پراخ حضور لري او خلک په دې اندېښنه لري. ته ځینو کسانو چې تېره شپه خپل کورونه دلته پرېښي دي اوس هم زړه نه کوي چې د ښار دننه خپلو کورو ته راسي، یعنی یو حالت نورمال نه ښکاري او خلک اوس هم په ویرې کې دي د بریدونو. مراسم هم داشان یو بل لوی بریتی تیر شپه سوی د فراب خاکتی دول سوالی که توی التام گن مالی پولیس و هم داشان وستوال طالبان وجل سوی یو کلی د خوز پنامه ده چیاز ده وستوالی مرکز و دو پوستو التام سخود کرده و اغا معلومات هم تروس تازه دی برسته با دا معلومات هم شریک بود.
ډېر زیاته مننه له فرات څخه د ازادي رادیو همکار احمد شاه فطرت چې په خبرې تیره شپه په فرا ښار باندې وسلوالو طالبانو حمله کړې ده. افغان کمانډو ځواکونو دا حمله پر شا تمبولې ده. د والي ویان ویلي چې لږ تر لږه لس افغان سرتیري په دې برید کې وشل شوي دي او که څه هم اوس جګړه درېدلې ده خو د فرا د ښار اوسېدونکي د امنیت په اړه اندېښنه لري. د ازادي رادیو د نن ورځې په خپرونو کې د فرا د امنیتي وضعیت په اړه در سره تازه وروستي معلومات شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د مالی وزارت د 1398 لمریز کال د بودیجې سند د تایید لپاره مشرانو جرګې ته وسپاره. د مالی سرپرست وزیر محمد همایون قیومی له مشرانو جرګې وغوښتل چې دغه سند ژر لاسلیک کړي چې د راتلونکي کال پروژو ته لاره هواره شي. د راتلونکي لمریز کال بودیجه 399 میلیارد افغانۍ ده چې عادي بودیجه 215 اویا او پراختیایي 143 میلیارد افغانۍ ده. تفصیل له خان محمد سینس خورو.
د افغانستان د 1398 لمریز کال بودیجه د بحث او تاییدولو په هدف مشرانو جرګې ته وسپارل شوه. د افغانستان د مالی د وزارت سرپرست همایون قیومی د یک شنبه په ورځ مشرانو جرګې ته د یادې بودیجه د سند د سپارلو پر مهال وویل دغه بودیجه د اړتیاو په پام کې نیولو سره ځانګړې شوې ده.
بودیجه سال 1398 بیشتر روی بودیجه انکشاف
وویل د 1398 لمریز کال بودیجه تر ډیره حده د پراختیایي بودیجه په اساس جوړه شوې ده، سره له دې چې په عادي بودیجه کې صرفه جویي راغلې. خو که د تیر کال له بودیجې سره مقایسه شي فیصد زیاتوالی خی تمه ده د راتلونکي کال د دوو روبو په تیرېدو سره حکومت سیاسي او اقتصادي وضعیت ته په پام ښه درک ولري او د بودیجې مصرفولو ته ګټور اقدامات وکړي. په دې برخه کې د ملي شورا د مجلسینو ملاتړ غواړو. د افغانستان د راتلونکي لمریز کال بودیجه 309 میلیارد افغانۍ ځانګړې شوې چې 215 میلیارد عادي او 140 میلیارد پراختیایي بودیجه ده. له دې جملې 16 میلیارد افغانۍ اختیاري او 3 میلیارد غیر اختیاري ده چې د مالیې وزارت په حواله د مرستندویو بنسټونو لخوا ورکول کیږي. د بودیجې په دغه سند کې د بودیجې ډېره برخه امنیتي ارګانونو ته ځانګړې شوې ده. همداشان ښه حکومتولي، اقتصادي وده او د زیربناو پراختیا هغه پروګرامونه دي چې په بودیجه کې ورته لومړیتوب ورکړل شوی ده. د یادې بودیجې 60% امنیتي برخې، 14% 14% او مالدارۍ او 9% د کلو پراختیا ته ځانګړې شوې ده. د افغانستان د راتلونکي کال بودیجه 13 اونۍ افغان کابینې تایید کړې ده. د مالی کلونو د بودیجې تاییدول او ردول هر کال د حکومت او ملي شورا ترمنځ یوه لانجمنه مسئله وي، خو اوس د مالیې وزارت وایي چې دغه بودیجه له نړیوالو معیارونو سره سمه ترتیب شوې او هڅه شوې چې د ولایتونو د پراختیایي پروژو انډول پکې په ښه توګه وساتل شي. مشرانو جرګه د دغې بودیجې د تایید یا ردولو لپاره 15 ورځې وخت لري چې وی ارزوي او بیا یې ولسي جرګې ته واستوي. ورته وخت کې یو شمیر سناتوران د مالیې له وزارته غواړي چې د بودیجې اړوند د دوی مشورو ته درناوی وکړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار ټینګار کوي چې که د بودیجې په سند کې د دوی نظریات په پام کې نه وي نیول شوي، ولسي جرګې ته به یې ونه لیږي.
بودیجه نن معرفي شوه، د اساسي قانون حکم همدغه ده چې موږ مشورتي نظر ورکوو. فکر کوم چې څه شکر به مجلس په هغه ورځ فیصله وزمو فیصله ده، ځکه حکومت غواړي چې خپل نظر بدل کړي. نو ښه دا ده چې دلته یو تفاهمي تر څو موږ پولیسي باندې د حکومت د ادرس نه مشترک پشار مهرباني وکړي، دغسې غوښتنه زموږ هم ده په دغه بودیجه کې موږ سره همکاري وکړي.
د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ایزدیار په ځینو ولایتونو کې د حکومت پر کړنو انتقاد کوي. وایي په بودیجه کې باید د ټولو ولایتونو اړتیاوې په پام کې ونیول شي. که د افغانستان په کچه پکې انډول نه وي، باید بدلون پکې راوستل شي. همداشان ځینې نور سناتوران هم د مالیې له وزارته غواړي چې د دغې بودیجې په تصویبولو کې په ولسي جرګه کې له هر ډول معاملې نه ډډه وشي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د افغانستان د ملکی هوایي چلن ادارې د یکشنبې په ورځ له بیړنیو پیښو د مخکینی خبرتیا سیستم او د هایډرو میټرولوژۍ چارو د پیاوړتیا د تګ لارې په نوم سیستم پرانست. د دې ادارې عمومي مشر محمود شاه حبیبي رسنیو ته ویل چې د یاد سیستم له لارې کولی شو واوره، باران، سیلابونه، وچکالي او د طوفانونو وړاندوینه وکړو. په دې اړه نور حال له ابراهیم صافی اورو.
د افغانستان د ملکی او هوایي چلن ادارې د طبي حوادثو او هیدرو میټرولوژي د خدماتو په نوم یو سیستم پرانیسته چې د دغه ادارې په خبره د بارانونو، واورې، سیلابونو او وچکالۍ وړاندوینه وکوي. د دغه ادارې عمومي مشر محمود شاه حبیبي د یکشنبې په ورځ د یاد سیستم د پرانیستې پر مهال خبریالانو ته وویل په دغه سیستم شاوخوا 3.5 میلیونه ډالر لګښت راغلی چې د امریکا د پراختیایي ادارې لخوا ورکړل شوی دی.
هر هغه ارلی وارنینګ چې موږ ورکړی دی، لایا هغه اخته چې موږ ورکړی دی، تر 80% پورې په دې کې دکاتو. که موږ ویل دي چې سیلاب راځي، هغه ځای کې سیلاب راغلی دی. که موږ ویل دي چې دلته اگر گفتیم کې گرد و خاک طوفان شمه او نمو باد ازوک شده، یعنی تا 86% فعلا در 6 ماه گذشته که ما اینا را به طور امتحانی پیش می بردیم، میرا که تقریبا تا 86% فقط در نمی سیستم ارلی وارنینگ هست و دکات بیشتر هست در وقتی که ما پیش بینی هوا را میکنیم.
د طبي پیښو څخه د مخه دغه سیستم په داسې حال کې په افغانستان کې پرانیستل کیږي چې له دې وړاندې د پیښو د وړاندوینې په برخه کې معیاري او ځانګړی سیستم نه و موجود. افغانستان په تیر یو کال کې د 100 طبي پیښو شاهد و چې له ډلې شمال، د شمال غرب، مرکز او د شمال ختیځ یې د یادونې وړ دي. د کابل په ګډون جوزجان، بغلان، پنشیر، فاریاب، سرپل، بادغیس، ننګرهار، کونړ، نورستان، کاپیسا او یو شمیر نور هغه ولایتونه و چې د سیلابونو له امله پکې زرګونه کورنیو ته مالي او ځاني زیانونه واوښتل. په بدخشان ولایت کې بیا د ځمکې ښویېدل هغه څه و چې سلګونه کسان یې ووژل او زیات شمیر یې بې کوره کړل. طبیعي پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د حکومت وزیر نجیب آقا فهیم په دې اړه ناسته کې وویل د دغه سیستم له مخې کولی شو له پیښو څو ساعته مخکې تیاری ونیسو. دی وایي تیر کال د سیلابونو له امله 3000 کسانو قرباني ورکړه. د دغه سیستم لګول له موږ سره مرسته کوي چې حد اقل د قربانیانو شمیر راکم کړو. په همدې حال کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې مشر شاه زمان میوندی په دې باور دی چې د افغانستان اقلیم مخ په ګرمېدو دی او کیدای شي له دې سره طبیعي پیښې هم زیاتې شي. د ده په خبره کیدای شي په راتلونکو دیرشو کلونو کې د افغانستان د ګرمېدو هوا له 1.5 تر 3 درجو پورته شي. افغانستان په نړۍ کې د زیاتو زلزلو له امله 12 ځای لري، د وچکالۍ له امله 22 او د سیلابونو له امله بیا دغه هیواد په نړۍ کې 24 ځای لري. او بله دا چې افغانستان د ځمکې د خوځېدو له مخې په نړۍ کې 10 ځای لري او د طوفانونو له مخې بیا 2 ځای لري. له دې ټولو سره سره افغانستان په دې وروستیو کې د وچکالۍ او د ځمکې لاندې د اوبو له کمښت سره مخ دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر نصیر احمد دورانی وایي چې دغه سیستم به د اوبو سربیره د زراعتي محصولاتو د تولید د ډیرولو په برخه کې هم مرسته وکړي. دی وایي د دغه سیستم نه ګټه اخیستل کولی شي موږ سره مرسته وکړي تر څو خپلو بزګرانو سره د ډول ډول نباتاتو د رشد په برخه کې مرسته وکړو. د بارانونو د وړاندوینې بزګرانو ته د هوا حالاتو د معلوماتو تر څنګ کولی شو بزګرانو ته علمي او تخنیکي مشورې ورکړو. خو د کرنې وزیر دغه سیستم د هیواد طبیعي پیښو د ستونزو لپاره کافي نه بولي، بلکې وړاندیز کوي چې دغه سیستم دی د ځنګلونو د اطفایي، د ځمکو د تخریب د مخنیوي او د ایکو سیستم سره هم مجهز شي. په همدې حال کې د افغانستان د ملکی او هوایي چلند اداره وایي چې دغه نوی سیستم هایډرو میټرولوژي د یو تفاهم له مخې د ترکیې د هوا پیژندنې ادارې سره هم په ګډه کار کوي. د دغه ادارې د مسؤلینو په خبره یاد سیستم د یو شمیر هیوادونو سره د سټلایټ لارې هم وصل شوی دی او له دې وروسته به د طبیعي پیښو د هوا حالاتو او اوبو په اړه دقیق معلومات له خلکو سره شریک کړي. ابراهیم صافی، آزادي رادیو، کابل.
اوس هم له صالح محمد صالح اورو چې د نړۍ ورسپانو او خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپل یوه تازه ګڼه کې په افغانستان کې د ګوزڼ یا پولیو د پیښو پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې سرلیک دی: افغانستان د نړۍ د پولیو مرکز، افغانان تمه لري چې دا ستونزه حل کړي. د لیکنې په پیل کې د مدینې په نوم د 2 افغان ماشوم یادونه کړې چې په کندهار کې ډاکټرانو تایید کړي دا په ګوزڼ اخته سوې ده. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې 2,00,000 ماشومان د ګوزڼ ضد واکسین نسي ترلاسه کولی، ځکه په هغو سیمو کې ژوند کوي چې د دې ناروغۍ په وړاندې د واکسین کمپاین ته پکې اجازه نه ورکول کیږي. د لیکنې په حواله د افغانستان په جنوب کې ګڼ ماشومان په ناامنو کلیو کې چې ځینې د طالبانو په کنټرول کې دي ژوند کوي، او دغه ډله دولتي روغتیایي کارکوونکو ته اجازه نه ورکوي چې کور په کور ماشومانو ته د ګوزڼ د وایرس یا پولیو په وړاندې د معافیت لپاره دغه واکسین ورکړي. خو یو تن چې ځان ذبیح الله مجاهد او د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي ویلي چې دوی د واکسین د کمپاین مخه نه نیسي. ورځپاڼه د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په حواله وایي هم په 2018 او هم په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د دې ناروغۍ 14 مثبتې پیښې ثبت شوې وې، خو په روان میلادي کال کې شمیر 900 ته رسېدلی دی. په کندهار کې د مولوي عبدالرشید په نوم یو تن چې د واکسیناتورانو په یوه ډله کې شامل دی ویلي ګڼ افغانان نیستمن او دې ته په تشویش کې دي چې ماشومان یې د شپې څه وخوري. وچکالۍ هم اندېښمن کړي او په ګڼو سیمو کې د څاګانو د وچېدو یا د اوبو د سطحې د ټیټېدو له کبله خلک له ټنکرونو اوبه په پیسو رانیسي. د ده په خبره دغو کسانو ته د ګوزڼ په وړاندې ماشوم ته د واکسین ورکول دومره مهم کار نه ښکاري. افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ په سطحه هغه 3 هیوادونه دي چې د ګوزڼ ناروغي پکې ختمه سوې نه ده. هندي ورځپاڼې ډي این ای په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمې د ځینو هیوادونو د نقش پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په داسې حال کې چې د افغانستان په سوله کې روسیه د یو کلیدي لوبغاړي په توګه مطرح شوې. د جمعې په ورځ یې په مسکو کې د طالبانو د سولې عالي شورا او ځینو هیوادونو استازي ابتدایي ډیالوګ تکشینول. د ورځپاڼې په حواله هندوستان ته هم د مسکو په غونډه کې د ګډون بلنه ورکول شوې، بخو نوې ډیلي پکې له ګډون څخه ډډه وکړه. د افغانستان حکومت ویلي د سولې عالی شورا د مسکو په غونډه کې د خپلواک بنسټ په توګه برخه اخیستې وه. ډي این ای ورځپاڼې لیکي له کلونو راهیسې ځینې هیوادونه هڅه کوي له طالبانو سره د تعامل له لارې په سیمه کې خپل نفوذ پراخ کړي. د ورځپاڼې په باور روسیې په پلازمینه مسکو کې د سولې د بې سابقه کنفرانس د لارې هڅه وکړه په ډیپلوماتیک ډګر کې برلاسي وي. خو هندي ورځپاڼه ډي این ای لیکي هندوستان تل د هغه دریځ ملاتړ کړی چې د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو په مشرۍ او مالکیت پر مخ ولاړه سي او د افغانستان حکومت پکې دخیل وي.
تاسو زموږ غږله آزادی راډیو او رای آزادی راډیو په اف ام 7.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. او اوس هم یو نړیواله موضوع را اخلو. چک جمهوریت غواړي د دې هیواد نامتو لیکوال میلان کونډی راته چې د پخوانی چکسلواکیا کمونیستي رژیم یې تابعیت سلب کړو بیرته د دې هیواد تابعیت ورکړي. کونډی را د ژوند د نه زغمل کېدونکې سپکوالي او څو نورو ناولونو په لیکلو سره نړیوال شهرت ترلاسه کړ. کونډی را چې په پخوانی چکسلواکیا کې د ژوند پر مهال د پټو پولیسو تر پرله پسې تعقیب لاندې او د کتابونو پر چاپ بندیز لګیدلې او په 1915 کال کې لخپل میرمن سره یو ځای په فرانسې کې پناه واخسته او په 1919 کال کې تابعیت سلب شو. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل اورو.
د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابش اعلان کړی دی چې نامتو لیکوال میلان کونډرا ته د چک د تابعیت د ورکولو وړاندیز کړی. د پخوانی چکسلواکیا کمونیستي حکومت څو لسیزې مخکې له کونډرا څخه د دې هیواد تابعیت سلب کړی و. بابش د شنبه په ورځ په پاریس کې د چک له خبري اژانس سی ټی کی سره په مرکه کې وویل کونډرا په رښتیا هم د دې وړتیا لري چې بیا د چک تابعیت ترلاسه کړي. د چک صدر اعظم د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د سلمې کلیزې په مناسبت په مراسمو کې د ګډون لپاره پاریس ته تللی و. نه اتیا کلن کندرا په 1915 کال کې له خپلې میرمنې ویرا سره یو ځای فرانسې ته کډوال شو او په 1919 کال کې چې لا هم پخوانی شوروي اتحاد د نړۍ مهم قدرت او په چکسلواکیا کې کمونیستي رژیم واکمن و د او میرمنې خپل تابعیتونه له لاسه ورکړل. کندرا د ژوند د نزغمل کیدونکې سپکوالی او د خندا او هیرولو د کتاب په نوم ناولونه هغه محل لیکلی و چې چک او سلوواک نو سره جلا شوي. کندرا په دې ناولونو کې د کمونیزم په واکمنۍ کې د خلکو ژوند انځور کړی. په 1918 کال کې د ژوند د نزغمل کیدونکې سپکوالی د ناول پر بنسټ یو فلم هم جوړ شو چې اصلي رول یې نامتو لوبغاړي دانیل دی لوویس لوبولی و. کندرا د چکسلواکیا د پټو پولیسو تر پرله پسې څارنې لاندې و او د ده پر لومړي ناول چې ټوکه نومېده او د یو ګوندي واکمنۍ په اړه د ده نظریات پکې راغلي دي د حکومت لخوا بندیز لګېدلی و. کندرا د وروستي ځل لپاره 22 کاله مخکې د خپل پلرني ټاټوبي لیدو ته ولاړ او د چک تابعیت یې حتی له بخملي انقلاب وروسته چې په نتیجه کې کمونیزم پای ته ورسېد هم ترلاسه نه کړ. کندرا سره له دې چې په 1919 کال کې د کمونیستي رژیم له پرځېدو وروسته څو ځلې خپل هیواد ته ستون شو مګر په عامو محفلونو کې له ګډون څخه یې ډډه کوله.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country.
In dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. چین نن سبا پر یو داسې ټکنالوژۍ باندې سنبال ریل باندې کار کوي چې د امریکا او د نورو هیوادونو تر ریلونو به چټک وي او په ډیره کمه موده کې به مسافر له یو ښار نه بل ښار ته رسوي. په دې اړه له اسمت ساروان اورو.
چین غواړي چې د امریکا په تقلید هایپر لوپ جوړ کړي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور پر اساس د چین جیلی کمپنۍ د خپل هیواد د فضایي او صنعتي ادارې په همکارۍ د یو داسې سیستم پر جوړولو کار کوي چې د ایلن ماسک هایپر لوپ ته ورته والی لري. د ایلن ماسک هایپر لوپ بس پرلی له واشنگتن څخه تر نیویارک پورې په 9 دقیقو کې رسوي. د نیویارک او واشنگتن ترمنځ د ریل ګاډي اوسنۍ واټن 215 مایل دی. حاضر دمه په نړۍ کې د ریل ګاډي تر ټولو اوږده ریل لار په چین کې دا او دا هیواد غواړي چې خپله ترانسپورتي شبکه نور هم پراخه او پیاوړي کړي. په چین کې هایپر لوپ ته د ورته سیستم د جوړېدو موافقه د دوو کمپنیو ترمنځ د چین د هوایي نندارتون په څنګ کې لاسلیک شوه. په دې سیستم کې له مقناطیسي تعلیق څخه په استفادې د خلا په تونلونو کې د هوا مقاومت کمیږي او په دې ډول ریل ګاډی یا نقلیه وسیله تر ژغ په زیات سرعت حرکت کوي. د چین د هوا فضا اداره په دې کار کوي چې داسې سیستم جوړ کړي چې د ریل ګاډو سرعت په ساعت کې 0 کیلومتر ته ورسوي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او دوستانو د دې خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او د ورکوشو یو عزیزانو د لټونونس پروګرامونه او ری خو اوس پام کړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیسته. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څنګه استاذ زلمی خلیلزاد ویلي دي چې سولې ته د رسیدو لپاره ټول خواوې سره نږدې شوې دي او تمه ده چې ډیر شر به په افغانستان کې سوله وشي. د افغانستان د ملي امنیت شوراوي په غزنی ولایت کې د امنیو د قرارولو لپاره جدي تدابیر نیول شوې دي. د هرات ولایت په هرات ولایت کې پرون د زعفرانو د ګل څلورمه جشنواره پرانستل شو. د هرات د کرنې چارو عامر ازادي راډیو ته ویل چې په دې جشنواره کې د زعفرانو د کر او تولید درویشت غرفې ایښودل شوې دي. په غزې تراړه کې په تاوتریخوالي کې پرون لږ تر لږه و فلسطینیان او یو اسرائیلی وژل شوی دي. د سوری د کوردانو ډیموکراتیک ځواک چې د امریکا له لوري هم لاته کیږي وایي له عراق سره پر پوله د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ورستي مرکز پر ضد مزکني عملیات پیل کړی دي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل یو غېب پسې ورشبل یو غېب پسې ورشم دې کې ربانه ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتل
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ویګره کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د مل په نامه یو ځوان د هرات له ولایت ټلیفون کړي چې سلور پنځه کال کیږي چې دغه ولایت دی ویلسې لدولسم ټولګي نه فارغ شوه، خو د فراغت سند تر اوسه هم تر لاسه کړی نه دی. په دې حق لبه د پوهنې وزارت د چارواکو نظر هم واوري.
د انصاف پلټکه
زما آواز اوري ورور؟
اوره محترمه.
ها زه به پښتنې کوم ته ځوابونه راکوه. تاسو څوک او د کوم ځای ټلیفون کړی؟
مننه، زه ایمال يم د هرات نه زنګ وهلی.
مشکل هم سو
مشکل مې دا و چې د په دیارلس او درې نوي کال کې د مکتب نه فارغ شوایم په هرات کې. نو تر اوسه پورې د مو شهادت نامې نه دی ځای کړی. دغه شهادت نامې به موږ ته څه وتره کوي؟ دا مشکل د موږ ده. یعنی موږ وخت نه واته چې کوم ځای کې کار کوو یا هم موږ ته مثلا د کار خبره کول کی چې تاسو دلته شکار وکړي موږ نه اسنادونه وکړل کیږي د دولتن سیم او یا هم د دولت د پانتون. نو موږ ته چې کله دا کار زمينه برابرېږي به تر موږ د لاس وځي او دا د موږ اسناد ته تر اوسه پورې نه دی راکړي.
ته مخکې ویل د مکتب نه فارغ شوم. سوم سم نه فارغ شوي؟
زه د دولتن سیم نه فارغ یم.
د کومې لیسې نه فارغ شوي؟
د استقلال لیسې نه.
یوازې ته که ستا هم سنفیان هم شته چې شهادت نامه یې نه ده اخیستې تر اوسه؟
نه، بلکې د موږ ټول هغه سنفیان چې په دیارلس او درې نوي کال کې فارغ شوي دي دغو اسنادونه نه دي ورکړل شوي.
په هرات ولایت کې خو د پوهنې ریاست شته، والي شته، دغو مسؤلینو سره تاسې خبرې کړي ورغلي یستئ؟
بلکې هو موږ څو ځلې ورغلي. دا د ما څلورم ځل چې هم مکتب ته زه ورځم او مدیر سره خبرې کوم، هم ورته ورځم ریاست ته. په ریاست کې کوم چارواک چلته وجود لري هغه ته مې څو ځلې وویل. هغه موږ ته وویل چې تاسو اسناد هم لیکلي دي مرکز ته، کابل ته. کابل کې په هلته وزارت معارف چپه کوي او موږ ته رسیږي. خو دا دې څلور کاله تیریږي تر اوسه پورې په همدغو وعدو باندې موږ ته دغه اسناد نه دي رسول شوي.
تاسې چې دغه اسناد مو نه دي ترلاسه کړي څومره مشکل سره یې مخامخ کړی؟
مشکلات خو زیات دي، یعنی چې موږ مثلا وخت نا وخت موږ ته کله د کار زمینه برابرېږي وخت چې موږ وشو کار ته او دی اول د موږ نه دا پوښتنه کوي چې تاسو مکتب تر کومه ویلې دي اسناد یې لرئ که نه لرئ. نو وخت نا وخت موږ ته مشکلات سره مخامخ کېږو او چې کله اسناد ونه لرو موږ ته کار نه پیدا کېږي او جواب راکوي چې تاسو موږ نه یې په کار او تاسو اسناد نه لرئ. نو دا مشکلات موږ لرو.
علاوه د کار نه چې که وغواړئ چې لوړې زده کړې وکړي پوهنتونونو کې شامل شي د هغې د لارې خنډ شوی هم دی که نه؟
بلکل، هو موږ خو چې پوهنتونو ته کېږو هلته دوی موږ ته وایي چې تاسو باید تصدیقنامې راوړئ دیارلس درې کلنې نمرې. نو هغه درې کلنې نمرې چې ورل شاید وم نیسي. خو اوس مشکل دلته ده چې موږ ته وخت نا وخته کله چې کار ته پیدا کېږي د دغو مشکل په هغه باندې، یعنی موږ دغه دولس کاله زحمت یعنی په څلورو کالو کې دی ونه شوی کولی د موږ دغه دولس کاله زحمت یعنی هدر لاړ شي. دولس کاله باندې موږ تحصیل وکړو بیا دی ونه شوی کولی په څلورو کالو کې موږ شهادتنامې راکړي. نو دغه د ضعف نقطه ده که چېرته زموږ مشکل حل شي نو موږ ورځنې مننه کوو د چارواکو نه، او که چېرته په دې رقم پاتې شي زه ډېر داسې دوستان به وي چې کار زمینه ورته برابرېږي او د همدغو اسنادو د کمبود له امله یا هم نه ورکول کېدو له امله هغه ونشي کولی خپل کار ته ادامه ورکړي.
نو داسې خاصه نیټه یې تاسې ته نه ده ټاکلې چې د کال په کوم موسم کې په کومه میاشت کې درکوي؟
دوی موږ ته وویل چې یعنی په دو ما پرون سږ هم ورغللم او سږ هم تقریبا دوې میاشتې مخکې ورغللم هغه ته ریاست او ریاست ته مې وویل چارواکو ته چې موږ اسنادونه څه وخت راکوي. دوی دغه وایي چې موږ کابل ته لیکلي دي، کابل نه چار وخت راغلي تاسو تسلیموو. نو نه پوهېږم دی د یوه کال په ترس کې هم کېدای شي د دوو درېو میاشتو په ترس یعنی اسنادونه ورسېږي که بېرته راشي. نه پوهېږم چې د ضعف نقطه په کوم ځای کې ده.
ته داسې معلومات نه لرې چې یوازې ستا او ستا د صنفیانو د فراغت اسناد هم پاتې دي او که نور فارغان هم شته؟
ما د همصنفیانو یعنی ټول تقریبا په صنف کې دو دېرش نفره وو. په دو دېرش نفرو کې تر اوسه د یوه هم دغه اسناد نه دي راغلي. نو او د نورو د دیارلس او څلور نوي او پنځه نوي او شپږ نوي کلونو په هغه کې دا څوک فارغ شوي دي دغو البته دغو هم نه دي راغلي ځکه
خاستا مشکل به ورسو د پوهنې وزارت د مسؤلینو غوږ ته به یې ورسو.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت د خپرونو له رئیس ښاغلي کبیر حقمل سره شریکه کړه. جناب حقمل صاحب د هرات ولایت د دولسمو ټولګیو فارغان شکایت کوي چې تقریبا څلور پنځه کاله مخکې له لیسو فارغ شوي لیکن سند یې نه دی ترلاسه کړی. هیله ده په دې هکله ستاسې نظر ولرم. بله بله اورم.
د شهادتنامو یا هم د دولسم صنف د سند روال پخوا داسې و چې هر سړی به له دولسم نه فارغ شو بیا به که چېرې مراجعه معرف ته وکړه له سند ورته ورکول کېده که نه یې سند به یې نه ورکول کېده. اوس د پوهنې وزارت له څو میاشتو راهیسې د شهادتنامو سیستم الکترونیکي کړی ده او هر زده کوونکی چې له دولسم ټولګي فارغېږي هغه ته متصل سند ورکول کېږي او د سند د ورکړې صلاحیتونه هم د ټیټېدو په حال کې دي. پخوا به تنها وزارت ورکولای سوای اوس زموږ د شهادتنامو ریاست مستقیم ورکولای شي او ایسته ایسته موږ دا غواړو چې ولایتونو او د ښوونځیو په سطحه دوام. متاسفانه د تیرو اوږدو کلونو راهیسې د لسګونه زرو کسانو اسناد پاتې دي. کله چې دوی معرف ته مراجعه کوي یا یې اسناد کمبود لري یا یې اسناد ورک وي یا یې په اسنادو کې ځینې نور ستونزې وي یا دوه درې هفتې وخت نیسي چې دوی ته سند ورکړل شي. خو بیا هم زموږ د څو کلو وړاندې هر فارغ موږ ته مراجعه وکړي ان شاء الله له یوې نه تر دو هفتو پورې وخت د دې لپاره چې فارغین ډېر دي نیول کېږي او دوی ته د دولسم سند ورکول کېږي.
دغه ځوان باید مایوسه نه شي او امیدواري شته چې د دې مشکل به حل شي.
ګوره یوازنی سړی چې له دولسم صنفه د فراغت د سند د اخیستو صلاحیت او حق ورسره ده هغه دغه فارغ ده ځکه دولس کاله یې خپل ژوند وقف کړی ده او دا د دوی ملکیت جوړېږي چې دا یې له دې نه استفاده وکړي.
په هیڅ صورت سره مایوسیت نشته. ریاست معارف ته دې مراجعه وکړي، که چیرې دلته په کابل کې د ریاست شاتنامو ته دې مراجعه وکړي، موږ جدي شاتنامه ورته ورکوو چې د هر کال فارغ.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو، و ما اوریدل چې د هرات له ولایته د ایمل په نامه یو ځوان ازادي رادیو ته ټلیفون کړی چې سلور پنځه کاله مخکې دغه ولایت د یوې لیسې له دولسم ټولګي فارغ شوی، خو د فراغت سند یې تر اوسه هم نه دی اخیستی. او د پوهنې وزارت د خپرونو رئیس ښاغلي کبیر حقمل ژمنه وکړه چې دی دې په کابل یا هرات کې د شهادت نامو د ورکړې دفترونو ته مراجعه وکړي او خپل سند دې ترلاسه کړي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د قانون په چوکاټ کې وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومني، روغتیا مو غواړم. د خبرونه به د معمول سرسم له فرا ولایت څخه د یو اوریدونکي په پیغام پیل کړو چې په خپل ورک دوست پسې ګرځي.
سلام علیکم وروره، دا دادا راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلام تاسو ته د فرا ولایت د بلبلوک ولسوالۍ نه یو کوڅه زنګ وهلی و چې په دغه د بلبلوک د ولسوالۍ په ځنګل کې یو شهید پروت دی، او هغه کسه نمبر مونږ ونه لیکلو، هغه شهید کې زموږ شک دی، او د هغه کسه نمبر موږ ته په دې نمبر ته په میسج کې راواستوئ، مهرباني به وي، زموږ یو کس ندرکه شوی دی.
محترم وروره، که چیرې تاسو دا نمبر نه وی لیکلی نو دا د هغه اوریدونکو پیغام به بیا درته خبر کوم چې تیر اونۍ موږ په پروګرام کې راخسته یو، او د وای چې په فرا ولایت کې د یو مندل سوي مړي په اړه معلومات لري، نو د دې اوریدونکو پیغام دلته بیا درته خبر کوم.
السلام علیکم، زه د فرا د بلابلک د فرا رود د ولسوالۍ د سیاګنګل د کلی یم. زما خپل نوم اجی جان آغا دی. د پرا په بلابلک کې یو شهید پیدا شوی دی چې د بلابلک ومخته د سیاځنګل ومخته یو غر دی د لرکو غره په نامه یادیږي. خلک تللي دي الته بوټي کوله چې یو شهید پروت و، راخیسته دی شاید د دوو درو کالو دغسې، او رخچینه ورسره ده، کالی هغه د شا د څه د مخته لمر وړي دي، او نو ځوان دی، دا د مخ پوستي چې دی وچ سوی باندې یو لږ لږ ژیره راغلی ده، نور ثابت دی. پرون یې جنازه ورکړې، امانت یې پټ کړی. دغه سړی د هر مسلمان ده چې ورک دی کې پیژني او راځي ګوري، او یا د دا خلکو څه پوښتنه کوي نو دغه ته سیاځنګل ته دې راشي، فرا بلابلک سیاځنګل ته دې راشي چې موږ یې نقشه ورکو، ور دې سي ودې ګوري. د هر مسلمان سړی چې ورک دی د دا یوه کال یا دوه کالو، نو دای نه معلومیږي چې دا ته څو وخته دی، پر کم د دغه شهید معلومیږي چې یو کال دوه کاله کېږي چې په دا غره کې پیدا شوی دی. د هر مسلمان سړی چې ورک دی خپل سړي پوښتنه کوي، را دې سي ودې ګوري. زما شماره ده 0 5 3 8 1 3. بیا به درته ووایم 0 5 3 8 1 3. الله مو مل سمخته مشه.
بیا هم مننه کوم، هیله ده چې مخکینی اوریدونکي د دې دوست شمیره اوریدلی وي او لیکلی وي او زنګ ورته وي، خدای دې وکړي چې دغه پیغامونه وکولای شي ستاسو سره مرسته وکړي. له هلمند ولایت څخه یو بل اوریدونکي دا پیغام راستولی دی، په ګډه به یې واورو.
قدرت الله قدردان یم، د هلمند ولایت څخه در سره خبرې کوم. د ورکسي واحد او خبرونه ته بیا هم سلام کوم. دا چې داسې یو دوست مست مې تاخر دی، ما په خپل نو کدا هر چا یا قریبی یا پسیګرځي، نو زما سره دې په همدغه شمیره اړیکه ونیسي. 0 5 2 2 5 2 2 نو که د هر څه ورکته وي عزیز وي زما سره په دې شمیره اړیکه ونیسي تاسو ښه وخت واړه د پیغام
الله دې مل سوروره مننه له پیغامه دی خو له بده مرغه تاسو نه د دې کس نوم ښودلی او نه مو هیڅ کومه بله نشانی ویلی دی چې نور دوستان که په خپل ورک پسې ګرځي د هغو لپاره نو خامخا د نشانیو یا د نوم یادول مهم دی. هیله ده چې نور دوستان هم که دلته پیغام پرېږدي کوشش وکړي چې ټولې نشانۍ ووایست څو د دغه ورک سوي کس کورنۍ ژر تر ژره پیدا سي او یو بل ته سره ورسیږي. زموږ ځینې دوستان دي چې نه یوازې نشانۍ یا نوم نه وایي د ټلیفون شمیره هم نه وایي او هیله یې دی چې باید موږ د ټلیفون شمیره هم ورته اعلان کړو. موږ به تر یو حده همکاري وکړو، اما دا به ښیي چې تاسې په خپله د خپل ټلیفون شمیره ووایست، خپل نوم او د هغه کس چې مو پیدا کړی دی د هغه نشانۍ، نوم او نور هر څه چې درسره وي او لازم یې هغه ووایست. شریک یې کوي ښه دی که چیرې یو کورنۍ په خپل یوه ورک پسې ګرځي، وکولی سي په اسانۍ سره خپل دغه د کورنۍ غړي ته یا دغه ورک سوي دوست ته ورسیږي. نو دا به ډېر ښه وي او زموږ د خپرونې سره هم کومک کولی سي. بیا هم مننه کوم، ورځو نورو پیغامونو ته.
زه بیا هم د دوهم ځل لپاره تاسو ته په زړه زخمي عبدل اخلاقي هلمند ولایت د مرکز نه دا پیغام پرېږدم، ځکه چې هغه بل وارې مې شمېره غلطه وویل. دا ځل یې هم د ماسم پاکله چې دا ماسم له ډېره مودې پاس له ګریشن نه درکه سوی دي. نو د ماسم وړونه هر یو لکه خالق داد او شهجان دا سخت بچه پریشانه دی او که هر ورور تا دا سم پر حق لمعلوماتی سما اخلاقی سر دی و دغه شمیره خالی که ونیسی چپر و تلور نه پنزه بری نه پنزه سپر شپز یو زلی بیا هم وام سپر و تلور نه پنزه بری نه پنجا سپر شپاز و سلام.
سلام علیکم، زما نوم محمد دی، گریش ولسوالی سه خبر درسه کوم. موږ یو انډوال دی چې نوم یې نور احمد دی، یوه سترګه داسې نه کې معذور هم دی او روحي ناروغي لري. نو تقریبا دا یوه میاشت کېږي چې نادرکه دی. که هر څوک یې په اړه معلومات لري نو په دې ټلیفون شمېره دې زنګ را ووي. سپر اویا اچا یو جیش دو جیش درې. یوه بله شمېره سپر اووه سوه درې سوه شپېته څلور سوه پنځوس مهرباني.
سلام علیکم، دوام دغه دی د یو حالت کې ورک دی دا دوه نیم کاله کېږي. د میمنې دی را روان شوی دی کندهار، د ګریک له روان شوی کندهار د بندک له راتلی دغه ځن نادرته شوی دی ورک دی. او د ده پلار نوم یې خال محمد دی، دده نوم معصم دی، نیکه نوم یې حکیم نومېږي، زما نوم ساجان دی. په علاقه کښې نادرکه دی، ورک دی، دا دوه نیم کاله کېږي څه بجې نه دی وتلی. چېرې هر چا ته معلومات وشو دا معلومات اوس په دا لمبر باندې مو سره رابطه وکړو. دا لمبر نا سره وکړي صفر تین یو صفر اته نه یو شپږ شپږ اووه څلور په دا لمبر مو سره رابطه کړه. په دا لمبر کښې وکړي. السلام علیکم.
بلیا السلام علیکم وروره، زما یو د ماما زوی دی یونس نومېږي. دا درې کاله کېږي په ایران په لار باندې نادرکه شوی دی. که هر چا یې په اړه معلومات شي وروره په دې نمبر دی موږ ته زنګ ووهي صفر اووه سوه یوویشت لس شپږویشت. که هر چا را پیدا کړي وروره پنځوس زره کالدارې بخشي ورکول کېږي. وره ډېر به مو خیر دلته کور هم پر اندېښنه یې مورې د کړان د ګرځي. د خدای په امان وسلام.
السلام علیکم، زه محمد حسن نه زابل ولایت له کلات مرکز څخه خبرې کوم. زما زوی چې عبدالنبی نومېږي دوه کاله او شپږ میاشتې کېږي. د شپاړسو کلو دی له خپل کور څخه نه درکه شوی دی. ځینو خلکو نوموړی عبدالنبی په هلمند، فراه، روزګان ولایتونو کې په مربوطو کې په پولیسو په پوستو کې لیدل شوی دی. که چېرې په خپل عبدالنبی زما غږ اوري چا یا بل چا ته د ده په هکله معلومات وي په دغه شمېره دې زنګ ووهي صفر اووه سوه درې دېرش دوه اویا اته ویشت سپر و سبا درودش دوابیا حتویش مننه.
السلام علیکم غلام دسلیما دیارات ولایت خبره کوم ما یو زوی دی ورکته د چلور کال په عمر باندې ورکته وی دی خو سی عمر سوار لس کال دی لس کال کې د چلور کې کار چاته د په باره کې کم معلومات وی نو ماته دی په دغه نمبر باندې زنګ وی سپر او نه انځه درې چلور او چلور و و شماره ور بیا وایم سپر و ات و نه پنځه درې چلور و و و و. سلام علیکم.
السلام علیکم. زه حشمت الله د ننګرهار ولایت څخه خبرې کوم. زما ماما عصمت الله نومیږي، ولد یې محمد رسول. تقریبا 25 کال شاوخوا کیږي چې په دې شمیره به تماس نیسي 0 و 5 1 2 3 5.
سلام علیکم. زه د دوه آزادۍ کارکوونکو ته سلامونه وایم. خاطر د خدای زه په خپله بادغس د ولایت یم، د مقر د ولسوالۍ یم. یو زوی مې ورک دی په نامه د اسدالله، د پلار نوم یې نرزا دی، د پنځلسو کالو دی. دا دوه کاله واته میاشتې کېږي چې ورک دی. په خاطر د اعلی دغه زما کور کوي په دغه شماره باندې دې ما ته زنګ وي، یا چا دکه معلومات وي، یا د چا سره وي، یا درک ودري په نامه د اسدالله دی، د پلار نوم یې نرزا دی. سپر و ات پنځه یو ات شپږ دوه دوه و. بل شما یا لګیا در سپر و سو پنځه اتیا یو سو شپږ اتیا دوه سو ویش په دغه لمه دې ماته زنګ وي. وسلام دور وخت کیسه.
بله السلام علیکم. زه تا دا راځه په کوالو سره 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 په ټلیفون په لیکه ما مې وان دیوال دی د مدمر په نامه سلور نه شکیږي چې ورک دی. هر څه کې په کوم معلومات کړي لطفاً دی وځه شمیرې ته زنګ وي. سپر مې سره راځه او څه ونې د وسلام په احترام.
الو السلام علیکم. ما یو ورکو د نن خان مشهور احمد شاه دا وکړ کیږي د کندهار له د نن نه هیڅ د سمارټ خونه درکښه ودی. که څو کار مان ماته په دا چې پیش مې نه ساده کوي نه شي چې پر اویا اته څلوېش په تنه فوډ له څلوېش.
سلام علیکم. لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ د کچکلا او چیزن کې قدیم نیمګم د بلاسان زو د موږ یو ورور د مری په نامو تقریبا یو لس میاشتې کې چې نظر راکړا چې ته یو معلومات دې د شمیرې ته ځنګ وو چې پر وو وو یا پاک شپاک یا واته یا بیا بل شماره ده چې پر وو 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 اته یا دوا چې پر دې شمیرې ته ځنګ وو یې خپل شیرینی به ترلاسه کړي که باندې یا چیرې کار کوي یا چار چاته معلومات د شمیرو ته زنګ وکړي. نور وسلام.
السلام علیکم. زه به هم وایزلا ارمانی دا وخت د بلوچستان کوټي خانوزي سره پیغام به فرښاډو ما به هم د نور کله په شان باندې لکه کم زمر ورکښو یا عزیز چې د جمعه خان اکا زوی دی د غنی په نامه دی بل زوی نه لري نو غنی جان که په خپل زما آواز اوري د جمعه خان اکا زوی دی د اوه اتو کالو سره د کوره نظره که دی یا بل مسلمان ورور د غنی په هکله معلومات لري ما دې په دا نمبر ټلیفون وکړي خپله شیرني دې ترلاسه کړي. نو هر مسلمان ورور ته که معلومات وي خامخا دې مونږ ته په دا نمبر ټلیفون وکړي که معلومات سمې یا چې ټلیفون دې بیا نه کوي. نو مور پلار کورنۍ یې ډېره په خفګان ده. زما تلیفون نمبر دی 03 18 0 1 00 1.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. المند ولایت ته بولان د سیمه وسیدن کې مشاغل یې زړه ځین ځان زما کا ورک دي شل کال کیج منې مال دی ام صحانا کا زید ک ار مسلمان ورور یې درک لري ماته د فتغ لمبر زنګ سپر و سر تش پا دری دوا یو پاکاته
په اړه موږ په پلان کې د لوی مسجد په دغه شمیره راځو. سلام علیکم. د فاریاب ولایت مو د قیصا د ولسوالۍ ما د واټه کار کیږي مخالفت د یارات ولایت څخه ده. زه هیله لرم چې دا زما غاغه اوري چې دغه شنوي زما په څنګ وي صفر ایا اتا اتیا مسل دې بیا درې بیا صفر بیا درې.
بله السلام علیکم، زه په پارا ولایت بکواد ولسوالۍ سفر ساس په ټلیفون پر لیکې یم. ما یو انډیوال دی محمد عمر په نامه، د څلور میاشتې کېږي چې ورځ دی چې تاسو په اړه باندې معلومات لري، عمر صدی په دغه شمېره باندې زنګ وکړي چې په وروسته پر اته اوسه ونوي دوه څوونه شپېته شمېره یو ځل بیا وایي چې په وروسته پر اته اوه نه صفر دوه شپږ نه.
السلام علیکم، زما یو د ماما زوی دا دوه کال کېږي ورک شوی ده، مولانا نوم ده، او د عبدالمولوی عبدالجبار زوی ده، په جلال آباد کې ورک شوی ده. نو زه خواهش کوم چې هر چا پیدا که زما ته دې په دغه نمبر باندې تلیفون وکړي، صفر اووه سوه اویا دو شپېته دو اتیا پک پنځوس. دا ټلیفون شمېره یې ور بیا تکرارومه، صفر اووه سوه اویا دو شپېته دو اتیا شپږ پنځوس. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم، زه بسم الله د اجمیر رمضان قاضی، زما یو د ماما زوی ورک دی د سرکې په نامه، د قیم اکال مسی دی، د عبدالعلیم زوی دی، دا درې میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی. په دغه ماته به په هر څوک په دغه اړه معلومات لري ماته دې په دغه شمېره زما سره اړیکه ونیسي. صفر اویا درو اویا درو پنځوس نه سوه دېرش. مننه.
بلې السلام علیکم ټول اوریدونکو ته، اول سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام، زما نوم فضلالدین دی، د هلمند ضلعت لشکرګاه ښار ته مې اړیکه نیولې ده. زما یو کاکا دی، نوم یې محمد شاه دی، د ورونو نومونه یې ډاکټر بلبل او بل نوم یې بخمامه دی. د ده پلار مور دواړه مړه شوي دي. چین دی که هر زمان ورور ته معلومات وي ما ته دې په دې شمېره زنګ ووهي، صفر اووه څلور 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 شپږ دوه څلور یو شپږ. بیا وایم صفر اووه څلور 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 شپږ دوه څلور یو شپږ، او خپله جایزه دې ترلاسه کړي. وسلام.
الو السلام علیکم، زما نوم محمد استان، زما ورور نوم امین خان، شور ته احمد شاه اووه کال کېږي، د کندهار ولایت د نوم ناحیه قسمه څخه نادرکه شوی دی. که هر څه په اړه معلومات لري په دغه ټلیفون شمېرې زموږ سره اړیکه ونیسي، صفر اویا اته څلوېښت شپېته نه سوه درې څلوېښت.
السلام علیکم، زه عزمت الله د چمن څخه خبرې کوم. دلته په مچیل کې یو نفر دی، تقریبا شل کاله کېږي، د مرجان په عمر په نامه باندې دي. یو دوه نفر نور دي، تقریبا داسې دا یوه پنځلس کاله کېږي، دا بل تقریبا دولس کاله کېږي. نو د دې کولای شي دې معلومات ما ته په دا نمبر باندې وکړي، صفر اووه سوه شپږ سوه یو څلوېښت شپږ صفر اووه سوه یو څلوېښت شپږ سوه اته اتیا. بیا د ټلیفون نمبر درته وایم، صفر اووه سوه اووه سوه یو څلوېښت شپږ سوه اته اتیا. پاکستاني نمبر دی صفر درې سوه څلور درو دېرش دوه ویشت درو اتیا.
بلې ګلته، ما غنجلکۍ چې نادرکه شوې د موی مرم کې، تر اوسه پورې هېڅ نه مړه شته نه ژوندی، څوک چې معلومات لري په دغه شماره مې تاسو ته کړم، مغه شماره وروره ما ته زنګ ووایه. د خدای په لازمي ما اشته نه ژوند، هر چیرته چې ده په هر منطقه کې چې ده، څوک چې د ما غږ ووري، د یوې مسلمانۍ لپاره ما ته په دغه شماره یو زنګ ووایه. شماره مې تاسو ته درکړې وروره، خدای په امان. ډېر مننه
دوستانو، یو ځل بیا هم مننه کوم چې دې خبرونې ته مو خپل پیغامونه راستولې. ازادي رادیو هڅه کوي چې د همدې پروګرام له لارې ستاسو د ورکسوي عزیز په موندلو کې درسره همکاري وکړي او پیغام مو خپور کړي. پیغامونه خو نور هم ست، خو د خبرونې وخت هم دومره وو، په بل خبرونې کې به درته حتما خبر کړم. تر بلې خبرونې او بلې اونۍ پرې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبا په یاد يم، زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سورل سرمونو.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.